په افغانستان کې اته بجې دي. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په ماسکو کې سبا ته د پلان شوي غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دي رسېدلي. د سولې شورا مخکې ویلي وو د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه همدا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې خبرې وکړې او ویل په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. د فاریاب مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. عبدالله عبدالله دا خبره د سیر شمې پرس په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالره پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 113 تلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خپرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي عبدالله د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنې ښار د سربلاغ کلي اوسیدونکي چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جومات د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلي د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکي ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوي او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیايي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوي چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یوې د دې ولایت د امنیت قمندانې د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیت قمندانې د سواد موزی برخه کې کار کوو له یو موټرسایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلی و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ په میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزاڼ د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو وویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزاڼ پیښې 12 ته رسېدلي. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شمې پرز د ایران، ترکیه او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ. په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی.
و آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شنو په دې خاطر چې قانونمندي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدې قبل دا چې تاسو ګوري ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاشمی تړون ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلوېښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سې شنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل نوي نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شوه چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي $20,000 امریکایي ډالر به ورکړي. لا ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلی.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم بر مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د مسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشوقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. د هغې ډلې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې له بایومتریک پرته رایې هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایې پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشت کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبري اعلانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي.
هر نشستی که در هر نقطه‌ای از جهان در مورد روان
خاغلی احمدی وای هر غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړې او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښوده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې لارخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرنس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ سره روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورت ته غوښتا چې د انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغې دي. د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو ګډه خبري غونډه درلوده او وی ویل چې دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د ګډي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه ښه ده او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه پورس په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هوارې شوې او د دواړو کمیسیونونو د ګډې هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوې دي.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمن اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړی او هغه ته نن د لار حل پیدا کړو. هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوې تفاهم هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترڅ کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلامیې په یو بله ماده کې ویل شوي هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریکه کارول شوي هغه مهال د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د مهال د رئیس، ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
کات کې مسوم دنده ده چې باید عدالت تامین شي. یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې هغه نه حق وي باید باطل شي. نو دا یو ډیر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کې مسونه سرویس شوی دي.
خغل رشید وای دا چې د انتخاباتو پورز بایومټریک سیستم کې ستونزه و او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکي په کارونې نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رای چې بایومټریک پرته د نوملړ لمخې کارول شوی باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
دولس شپږ نوي ماندنۍ څپه او اف ام سلاشره پنځه باندې د ازادي راډیو خپرونې ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه 3,000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي. د دغې ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویاند روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانیستل سي. اوسمهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې ویاند ښاغلي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو تذکرو د ویش روان بهیر په اړه پوښتلي.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست سږ کال د 2014 رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلاد ماب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په هغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارته چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 3,000 تذکرې عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 3,000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي. همداراز تباند څلوېخ سره فورمونه توزیع شوې دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوي دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده سنده راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو قونسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والی په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دی هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي، یعنی ټاپه وخل کیږي، ستمپ کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روحالله احمدزی وویل 3,000 تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې به 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او جاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازنې پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اروان سرحدی سیمه، زازی میدان، تریزی علی شیر، باک، گربز، تنی، او دسپیر سرحدی ورسواله حق سیمه یاد کلی چه او سیدون کتب علمری زبرخنا برابرشی.
ده خوز پشپک ورسواله که آقا لری پرتی سیمه چه پر کرخ پرتی حقی تا ده سولاری برخنا محیا کولی او ده طول شمیر
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نوري پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 201 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاح کیږي او د دې ارزښت هم 201 میلیون افغانۍ په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته، کاریزونه شته، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده شته.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزې ولسوالۍ دې کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داره چې په خوست کې هم د ولایت ترمنځ هم توازن خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره
د کلیو پراختیا وزارت چارواکی دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 622 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسي تړون یوه 10 کلنه ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامې پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلی دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، اته کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تیره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشي شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یوځای شوي. ورسپانه بیا لیکي داسې ویل کېږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورسپانه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یوځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلی دی چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګوار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خپرونې په باور 9% کې نوره سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دي د دې سربیره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضيه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سيډونو غوښتنه کړې. د دې ادارې وياندې روینا شام له سعودي عربستانه غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو زايده سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګریته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونوت. تفصيل د اجمالاند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندی روینا شام داسانی همدارنګه غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه سیم څرګند کړي چې د جمال خاشقچی مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه د چې هغه وشل شوی خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سې شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقچی د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقچی د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استنبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقچی وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقچی په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقچی له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګنده شي چې چا د خاشقچی قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګورو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانی د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم، زموږ د جزا په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځه کس عملیات وکړي او ځوانه سګنسي چې وکړي. او زه د صحتانې د رئیس څخه دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. له نورو سره مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. د لوی خدای جل جلاله په نامه زه جن محمد اکبر منصورزی د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله ده چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نورو لړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامی ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نورې خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنګ زده او وچکالی ټولو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لویې پاتې څخه مخنیوی وشي. په دې عقله ستاسې جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرف په اړه د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکزه د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا 10 ولسوالۍ به په دوو کې نه حساب یا درسته مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالۍ کې مکاتب نشته. معلمان به خوراش اخلي او کتاب و قلم و کتابچه و کرفاسه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نامه ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په الله سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږی است.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي رادیو ته غواګاسته سم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کې یو ورځو لاندو خبرونه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوې ده. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي رادیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلي د دوغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته د غزنی والی وحید الله کلمزی وای په غزنی کې لتیرو دریو کلونو رئیسی امنیت ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلمزی دا خبره د امنی قومندانۍ په امنی قومندانۍ کې پیوی غونډې کې وکړه. هغه ویل دي چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه لغزنی یو رپورت را لګلې.
دا غزنی والی دغه ولایت له نوې نظامی رهبری څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلمزی وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې شوي او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالي لرو قومندان صاحب، ولس ناستې علما ناستې ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تېرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلمزی د غزنی په امنیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امنیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو تر څنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین راونسته شو. د مقابلې نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدوارم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نه شي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړه ورچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
اوریدونکو یو مسئله ته پام وکړئ چې هم دا اوس موږ ته رارسېدلې. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږیم. شفق صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ، څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د سرخیل زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دولسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې دا انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې و کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکونکو پر موټر شوې ده. خدای ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنیت قمندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه، او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو او مامورینو چې دغه حمله پیښوي ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیره مننه نسیم شفق، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پلچرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوې، نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې وو کسان وژل شوي دي، او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورونی چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړي. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درنیم زره په حدود کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خو شاو څلور نوی د پاره چې کومه پیسدی واغه 1550 و د 15 نوی د پاره بیا د پیسدی لوړ شو شپګاته ته شپګ نوی کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو اته پیسد
هغه وای تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې لوسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپل اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې دغو پروسو پر ژوندی کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور ته د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي، او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 باب لیسه لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور رهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي، او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه 15% مخ په وړاندې لاړلو، او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو ته خو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کو.
یو تن چې کانکور ته د چمتووالي کورس ویلې او په خو نمرو د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی وایي
زما نوم عارف الله عارف ته د کونړ ولایت د پیش درې د کنډګل د کلي اوسیدونکی یم. د 1409 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې په کې د 306 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی یم. چې دې بریا کې زما د استادانو همدارنګه زما د کورنۍ همدارنګه د ملګرو لوی لاس درلود. دې بریا تر شا دغه نور د علمي کادرونو ټولن لخوا چې کوم برنامه په لار چول شو هغه کې مونږ غړون کړي واغه مونږ ډېر مرسته مونږ سره وکړي.
خلک وایي ک چیرتا د معرف د پرمختګ د پاره ولس او حکومت په ګډه کار وکړي نو په یاد برخه کې چې نن سبا کومې بشمیر ستونزې موجود دي دا ټول به ډېر زر حل شي او افغانان به د خپل هڅو په برکت د علم په ګاڼه سمبال شي.
ازادي راډیو ته غوږ است هم د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. د دې دیونې راغلي پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدې کبل چې په دې تیرو دوونیو کې پرته له انتخاباتو مشته ډیر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو لدې کبل په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو تر څو وکولای سو ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلف ستونزې د چارواکو سره شریکې کړو او اوس به ستاسو پیغامونه به له تبصرې خبره کوم په ګډه به سره واورو.
ہلو السلام علیکم، زه اختر محمد یم د فراد ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره اړیکه کیم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلامو موږ په دې منطقه کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچیان په تعویل ونیسي، وایي ته په دا شورا کې نه یاست او نام د دامن تکیه یاس. نو موږ د دولت صدا غیله ده او دغه ارګانو چې مسول ده دغه ماشسودی چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې د موږ مالدار کوچانو ته تقسیم سي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیلا وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت صدا غیله ده چې دغه مرستې دی ونیسي. اسړی چې کنده یا تذکره لري یا بل خالري دولت ارګانونه دي، ارګان دي طاری په هر مرکز کې دي، ارګان جوړ چې په نام د شش کال د وچکلي د عمل چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلات او مجبوري سره مخامخ دي. نو دوی د داسې یو کې دولت ولرټوري چارواکي او دغه مسلمین چې دغه د شورا او د کلیوالي شورا او خلکو تلاشي نور کې د امر رسیدو دي چې جنجالونه راځي، لکه اوس چې موږ مالداري کوچانیو دولت دا خدمت وکي او ملت ته غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کې نه وځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالي رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام علیکم. بیا کاتم د کوزا ته خاص زه غوښتم چې دا د الکترونیکی د شیرو باره کې سلام نشم چې خبر شي د سټیری شو شي نو دا څنګه چې شو شي ویډیو درته کې لګي او ته نو د تصویر ته
مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیر هار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنه وزکنی له ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. موږ د تا درخواست او تقاضا چې دا کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دا کوم پروګرامونه چې بندرونه یا کسوري او یې هم دارنګ بکسي ورته وي د دغه خرچي ډیر زیات دي. نو ته وانه طاقت موږ نه لرو چې عمر خرچي یا کسوري کفال کوم یا مېس مې پال کو دونه شي زال کو خو بدریم مې سپنی دې دمه توانه طاقت موږ نه لرو موږ دا کا ټول پال کو دا زکا چې یو جی بی انټرنیټ موږ لرا کوي په 300 غوانی باندې ډېر زیاتې دي. همدارنګه د ونین جی بی انټرنیټ موږ لرا کوي په 300 غوانی باندې تام ډېر زیاتې دي. همدارنګه 300 جی بی موږ لرا کوي پوره 300 غوانی باندې. همدارنګه اتجدي من راکی بوس و شر بوس و ول افغانی بن راکی جام بیز دیتی دی من چی ارزونه فکر کو د نور ممالک په پارتاله په افغانستان کې دا شبکو ولا دی کنه ډیر زیات د سیسم نه خسر کیږي ول متاسفانه چې افغانستان حکومت کچې ته حکومت خپل باندې دا کاسوري دا شبکی یا د انټرنیټي پروګرامونه خپل جوړ کړی بیا هم زیات دی کچې ته دوه خپل باندې دا شان دي کار دا نه کړی تاجرانو کړی سوداګرو کړی هغه ته ولی حکومت د سینې وایي چې دا دومره ولی زیاتې کیږي همدارنګ ولی دومره ظلم وشي دومره زیاتې وشي څه کار ظلم زیاتې دی.
سلام زه محمد زرین شاکری یم د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سیمې کارتونه او روشن سیمې کارتونه خو تقریبا دا یو کال هم کېږي چې د مخابراتي سیستم کټ دی. نو دا اشرف غنی څه د جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته همدارنګه ده که دغه د هلمند ولایت د شورا د غره خدې بندې کړي دي. وروره سیمې کارتونه ټول د خلکو اړولې مخوړان شخ روانه شوې چارې وسوې د خدای په امان وروره.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو